السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې څخه تاسو آزادي رادیو ته ورجست. بلې یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. په خبرونه کې یو راپور هم خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. پایل خبرونه کیږي. د دفاع سرپرست وزیر په زابل کې د ناامنیو په تړاو خبري وکړه. د کندهار امنیه قومندان وایي چې تیر شپه په یو امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشري ځینې نتایج ونه منل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبري وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت ته سفر وکړ. ښاغلی سیال دغه راز وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په د زابل په ځینو ناامنو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه.
دلته ډېر خبیر لرل. دلته یو شمېر ناامنو سیمو کې د عملیاتو پلانونه سره راوړي.
په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې راپورته سوي دي. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکې افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته لاړ. د کندهار امنیه قومندان وایي تېره شپه په یوه امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. تادین خان تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل په کندهار کې په یوه پوسته کې زاړه توغندي او مرمۍ چاودلې دي.
دا په ما اينو مينې ماموریت په دې کې څه زړې درایکټو دشته دومره مې پرتې په کانر کې هغه انفجار کړی دي. نور خیر خیرت نن تلفات کړی نن مشکل ستا.
تر دې مخکې ولسی وې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د ساتونکو د مهماتو په یو په ډیپو کې د اور لګیدنې په نتیجه کې چاودنه شوه ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د پیښې په وخت کې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قومندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې حاضر وو، خو تادین خان دا خبره رد کړې ده. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزې نتایج ونه منل. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلې ښار مکه مکرمه کې پرون اول ورځ د دغو خبرو کوربه و. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان پر تهران تور ولګوه. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژ کو حملو کې لاس درلود، او د یمن د حوثی غنل خوې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حمله امر ورکړی وو، خو ایران دا ادعاوی رد کړی دی. د قطر د بهرنوي چارو وزیر محمد بن عبد الرحمن السانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزه په بیانونو کې ایران غندل سوي خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسی نه ده یاد سوي. د قطر د بهرنوي چارو وزیر زیاته کړې ده سرمشریزه د ایران په وړاندې د واشنگتن پالیسی پر مخ بوتله او هیڅ پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداري ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگتن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي دفاعي ځواکونو په هومس ولایت کې پر یوه هاوی اډه د اسرائیل د تهاجم د یوه عمل په وړاندې ځوابي اقدام کړی دی. پر دغه هوایي اډه د حملې د څرنګوالي او اصلیت د راپور کراوالی سمدلاسه نه دی تایید شوی. په دې اړه دولتي اجنټ سنا راپور ورکړی دی. سنا د یوې پوځي سرچینې په حواله راپور ورکړی، زموږ هوایي مدافع د اسرائیل یو تهاجم شنډ کړی او دوه هغه توغندي له منځه وړي چې د ټي څلور په نوم هوایي اډه یې هدف و. اجنس ادا کړی چې پاتې راکټونو یو سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړی دي. دغه راز د وسلو یو ډیپو زیانمنه کړی ده. خو په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره وایي په پیښه کې 15 کسان وژل سوي چې یو پکې د سوریه سرتیری دی. د سوریه حکومت په دې هوایي اډې د مخکنیو حملو مسولیت هم د اسرائیل پر غاړه اچولی دی. او د کرکټ د 2019 د کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت مبشین 2 بجې د انګلستان په ناتینګهام لوبغالي کې ترسره کیږي. ویست انډیز تیر جمعه له پاکستان څخه یو مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. پرون په لندن کې د بنګلاديش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه د بنګلاديش په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سبا د سریلانکا پر وړاندې د کابل پر وخت مبشین پر 2 بجو مسابقه لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مردودزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دې خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمه اروپا هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د 1 شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ولور پوری پلاوي سره و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي، خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترڅنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داودزی تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ته وضاحت نه غواړي او بله خبردار چې در اخره د پاکستان نه به هیله کوي چې خپل اثر وخصوص په طالبانو باندې لږ نور هم وکاري تر څو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کښېني.
د ښاغلي داودزی په خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابره کړې ده، خو دا یې هم ویلي و چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه یې د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هغسې چې تمه یې وه همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هېواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت بل هر وخت نه ډیر خراب دي او د امریکای مرستې ته ډیر سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو په بدل کې به یو څه کومک د سولې په اصله پر د امریکای سره او د خبرو په اصله د افغانستان دولت سره وکړي.
له دې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د 1 شنبه په ورځ د دې وزارت د پلاوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره خپلې همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفادې دغې اوږدمهالې جګړې ته د سیاسي لارو د پایټکی کښېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی زلمی خلیلزاد په دې 2 اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نورو افغانانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. په خپل خلیلزاد د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندي کېدو او په دې اړه د سیمې او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
او اوس به ناجیه ساپۍ راته وایي چې نن په کابل کې ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د سولې روان بهیر په کوچني اختر کې د احتمالي اوربند او په هیواد کې روانو ناامنیو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې بهیر کې تر دې جدي هڅو ته اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې په روانو مذاکراتو کې پرته له دې چې طالبان په نړیوال ډګر کې ځانونه مطرح کړي او امتیازات ترلاسه کړي بله د قناعت وړ نتیجه نه ده لرلې. په سرمقاله کې راغلي له دې څخه ښکاري چې طالبان لا هم د فرصت په لټه کې دي او د سولې بریا ته چندانی پاملرنه نه لري او په همدې هدف دوی تر ډېره ځانونه لوړخي او د جګړې په ډګر کې د لاس بری خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال پاند امریکا چې د سولې او جګړې د کلی اصلي مالک دی باید د افغانانو وضعیت درک کړي او په دې برخه کې جدي هڅې وکړي او په ټولو لورو جدي فشارونه راوړي تر څو د سولې بهیر بریا ته ورسیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي کچېرې امریکا لاس په کار نشي نور به څوک د خلیلزاد ناستو ته تمه ونه کړي او نه به د سولې روان بهیر ته بلکې جګړې چاودنې او تشدد به افغانان لا زیات مایوسه کړي. د ویسا ورسپانې په سرمقاله کې راغلي له اوږدې مودې راهیسې پلازمینه کابل د بد امنیو او جنایي جرمونو له درنې څپې سره مخ ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې د بد امنیو دغه څپه ډېره درنه او پراخه شوې ده. د ویسا د سرمقالې لیکوال لیکي په کابل کې د ځان مرګو بریدونو او بمي چاودنو یو لوی لامل هم د حکومت او بهرنیانو د بریدونو په تړاو د طالبانو غبرګون دی. د سرمقالې لیکوال په اند د ولس لویه ستونزه هم دغه ده چې چارواکي د ولس د مرګ او ژوند پروا نه لري، خو ولس بیا روان مصیبتونه ټول د خپل برخلیک ازلي برخه ګڼي. اسلام ورسپانې له وسلوالو طالبانو سره د سولې بهیر ګړندي کولو لپاره د خبرو بل پړاو پیل په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به روانه میاشت په قطر کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلوي. ورسپانې وړاندې لیکلي طالبان او امریکایي غاړي دواړو دا منلي وه چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ شوی، خو ورسپانه لیکي د ځینو سرچینو په وینا چې له طالب استازو سره د امریکایي پلاوي په تیرو ناستو کې د افغان حکومت په ګډون د افغانانو خپل منځي ناستې او پر داسې یو لنډمهالې اوربند چې تلپاتې هغه ته لار پرانیزي هم خبرې شوې دي. او هیواد ورسپانې بیا لیکلي لا هم د اوربند او سولې هیلې شته. ورسپانې د یو شمیر خلکو هغه هیلې بیان کړي چې د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې ده. ورسپانې لیکلي که افغان حکومت او طالبان دغه اوربند ومني، افغانان به د څو ورځو لپاره له وحشته خلاص شي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په هلمند کې د وژل سو پولیسو کورنۍ شکایت لري چې حکومت هیر کړی دي. که څه هم په دې ولایت کې د وژل سو سرتیرو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو په تیرو 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړې دوام درلود. دا چې د هلمند امنیه قمندانۍ په دې اړه څه وایي، د الیاس دایي راپور به سره واورو.
د هلمند امنیه قمندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغو پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل سوي دي. په هلمند کې د وژل سوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښځو سره چې ماشومان او د وژل سوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي. هندوستان لخوا د 130 ټنه غنمو څخه چې په بلایوازه ډول د افغانستان سره مرسته سوي دي، 450 ټنه هلمند ته رسېدلي دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کیږي. د غنمو څو موټره د امنیه قمندانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل سو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته راولې ده. د امنیه قمندان د دفتر مخې ته ناستې ښځې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پوزې ته راوستې دي. دوی پر دولتي مسولین تور پوره کوي چې مرستې خېښ او خالته ورکوي او د وژل سو پولیسو کورنۍ یې هېر کړې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل سو پولیسو سره د تړلو کورنیو شمیر ډیر دی. امنیه قمندان سمون مل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنیو سره د مرستو مواد ورکول سوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سو پولیسو د کورنیو سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زراو نه اضافه دی او دا سپینسر چې راځي یا دا سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو ښځې وي، دا به شهیدان خوندې وي مندې وي. ولې کم کومک یې غنم چې موږ د ولایت څخه راوړله هغه په 300 کور باندې ویشه کیږي. مراجعه د ډیر سو نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي، زیاتره چا سیاسري وي، موږ په هغوی باندې تقسیمات کړي دي، هغه غنم باندې ویشلي.
کلونه کېږي د وسلوال پوځ په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهۍ تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو څلورو کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي.